امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د دوحې د دریمې غونډې په تړاو د امریکایي چارواکو بحثونه. د متحده عربي اماراتو چارواکو د افغان میرمنو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوحې د دریمې غونډې او د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه خبرې کړي. د جمهور غوښتونکي کاندید ډانلډ ترامپ جنایي قضیه. د امریکا د ولسمشر په ټاکنو کې د جمهور غوښتونکو کاندید او پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ باندې تور دی چې د 2018 کال د ټاکنو پایلو باندې د ځان په ګټه غیر قانوني اقدامات کړی وو. او د افغان ملي کرکټ ټیم د لوبو لمړنۍ میدان تاسو به په حیات آباد کې د هغه خالی ډاګ لیدو ته بوسو چیرې چې د افغان ټیم لوبغاړو خپلې لمړنۍ لوبې کولې او نن هم افغان او ځایي ځوانان په کې لوبیږي. هیله ده د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده د غبرګولي 10 نیټه او د 2023 کال د مې د میاشتې 13مه. زه ښایسته سعادت لامیمه د خبرونې قدرمنې میلمنې د پخوانی ولسی جرګې غړي ګلالۍ نور ساپۍ سره د دوحې په دریمې غونډې کې د میرمنو د حقونو مسله راسپړو. زما همکار ایوب خاورین و د امریکا د پخوانی ولسمشر د محاکمې پر وروستیو انکشافاتو رڼا واچوي. اغلې ساپۍ او خاورین صاحب، له تاسو نه مننه کوم، بیرته تاسو ته ستنېږم، راسره مل اوسېږئ. قدرمنو لیدونکو، په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي محمد ابو شهاب او د افغان میرمنو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د دوحې دریمې راتلونکي غونډې په اړه خبرې کړې دي. دواړو لورو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او زده کړو تر د لاسرسي د ډاډ ترلاسه کولو د اهمیت په اړه په خپلو ګډو اندېښنو هم خبرې کړې دي. یو شمیر معترضو میرمنو د دوحې په غونډې کې طالبانو ته د بلنې سره کلک مخالفت هم ښودلی دی او ملګرو ملتونو ته یې خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره معامله کول د ټولو انساني او بشري حقونو پر سر معامله ګڼل کیږي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي محمد ابو شهاب او د افغان میرمنو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د دوحې د غونډې سربیره په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د وضعیت او زده کړو د لاسرسي د ډاټ ترلاسه کولو په اړه خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې دریمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون د روان 2023 کال د جون د میاشتې په 13مه او جولای لومړۍ نیټه په دوحه کې جوړیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټاکل شوی د طالبانو یو پلاوی د دوحې د دریمې غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي. د راپورونو لمخې طالبانو حکومت د دوحې د دویمې غونډې په څیر د دوحې په دریمه غونډه کې هم د خپل استازو د ګډون لپاره د طالبان حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د سپارلو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي اساسي د نه ټاکلو د غونډې د بحث د موضوعاتو په تړاو د طالبان سره سلا مشورې په غونډه کې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د اساسو نه ګډون په غونډه کې د خزو اونجونو د زده کړو او کار پر مسلو بحث نه کول او د غونډې د بحث له موضوعاتو د ټول شموله حکومت د مسلې اصول شرطونه یې خېدي. طالبانو پر رسمي ډول د رسنیو لارې دا شرطونه نه دي اعلان کړي، خو تر دې مخکې ملګرو ملتونو د طالبانو شرطونه نه منلي.
د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د خلک او د مدني ټولنې غوښتنې تقریبا یو شې ده، هغه د ښځو د حقونو، د بشري حقونو او خصوصا د افغانستان د دغه مسلې ته د حل د لارې پیدا کولو مسله ده. او دا چې طالبان دوی نورو مسایلو باندې تاکید کوي او دوی موږ پیګو چې د ځنګړي استازي په تعینولو او خصوصا د همشموله حکومت او یا د بشري حقونو په اړه په دغه مسایل باندې نه غواړي چې بحث کی د دوی خپل پالیسی ده، خو د افغانستان د خلکو پالیسی او د نړیوالې ټولنې پالیسی او دریس تقریبا یو شیدا.
بلخوا یو شمیر معترض میرمنو په تازه خبرګون کې دوه د غونډې سره پریکون اعلان کړي او د دوه په غونډه کې طالبان ته د بلنې سره کلک مخالفت خودلې او ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړي چې له طالبانو سره معاملې کول د ټولو انساني او بشري حقوقو پر سر معاملې ده.
طالبان نشي کولای د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي، که چیرې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د خلکو په استازیتوب له طالب سره بیا هم د پردې تر شا کې نیس خبرې کوي، بحث کوي، دا د یوې تروریستي ډلې د تمویل په معنی وي او دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. سمه ده چې طالب د افغانستان په خاوره کې اوس حاکمیت کوي، دا درې کاله دوی حاکمیت وکړه، اما دوی مشروعیت نه لري، نه د خلکو لخوا او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا.
د نړیوال سرنې په نوم حقوقي ادارې په تازه مقاله کې طالبان تر حاکمیت لاندې د افغان مېرمنو وضعیت خواشنون کې بللې ده. په دې مقاله کې ویل شوی چې طالبانو په 2020 کال کې په افغانستان باندې د بیا واکمنې دوه رئیس په دغه هیواد باندې د خپل کنټرول د پیاوړي کېدو لپاره د ژوند په ټولو برخو کې پر خزو باندې محدودیتونه لګولې دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې خزو ته د شریعت پر وړاندې حقونه ورکړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د دوه د دریمې غونډې اجنډا څه ده او په اجنډا کې میرمنو ته څومره ځای ورکړ شوی دی او د دې غونډې نه افغان میرمنې څه تمې لري؟ دا مسلې د خبرونې قدرمنې میرمنې د پخوانی ولسی جرګې غړي ګلالۍ نور ساپۍ سره څېړو. په خیر راغلې اغلې ساپۍ، او خوشاله یم چې تاسو وینم. ځینې افغان میرمنې په دې اړه چې لږ تر لږه بعد دوی د حقونو مسله په نړیوال سټیج کې رابرسېره کیږي، د دوه د دریمې غونډې په تړاو خوشاله دي، خو اکثر بیا ناهیلی څرګندوي ځکه چې په تیرو دوو نور غونډو کې د دوی د حقونو پر ځای سیاسي مسایلو ته تری وحده پورې زیات لومړیتوب ورکړ شوی وو. ستاسو ارزونه او د دې غونډې نه ستاسو تمې څه دي؟
ډیره مننه، سلامونه صادق خورې. اول خو ایله باید وکړم غونډه د خزو په اجنډا باندې بحث شي، دا ډیره مهمه خبره ده، ولی چې دا دریم کال دی چې وادي ورکول کیږي، اته مکتبونه د ثانی عام په نوم باندې باندې شوی دي، د تعلیم دروازې د خزو په مخ تړلې دي، کار اجازه یعنی خستانه ورکول کیږي. مونږ د دې غونډې نه البته تمه او توقع ده چې د خزو د تعلیم او د کار موضوع باید د اجنډا په سر کې وسیږي او دا ډیره مهمه حیاتي ده. دا یوازې بین المللی ټولنې غوښتنه نه ده، دا د خلکو د ملت غوښتنه ده، د هر وګړي نه د افغانستان شتس غوښتنه وکړي، هغه تشویش لري چې د دې د لورانو خویندو سرنوشت به څه شي.
بله، هغه ډیرو بخی تاسو مخکې اتمان په رپورت کې هم واوریدل چې افغان میرمنې وایي چې طالبان د ټول افغانستان استازیتوب نشي کولای. ستاسو په نظر به په دې غونډه کې د افغانستان د ټول خلکو بهتره استازیتوب څنګه یعنی خوندي شي، او په خاصه توګه څوک به د میرمنو ښه استازیتوب وکړي شي؟
متاسفانه اوس موږ ویلی شو چې دی یو حقیقت دی او حکومت تمام جغرافیه په لاس کې ده. وخت چې دی یو چا تمام جغرافیه په لاس کې ټول واک دی او یو واده په لاس کې وسیږي، دی باید مسؤلیت هم ولري او مسؤلیت واقعا مستقیمه دی د طالبانو په غاړه دی چې باید دی جواب پوي وسیږي. په دغه سي بین المللي ناستو کې باید دی ته واڅول شي او دی مجبور شي کغواړي چې یعنی یو واد کړی حاکمیت کی حاکم سی لري وظیفه تعالی دا نه ده چې باید قدرت ولري، بلکې دا مسؤلیت دی چې باید خلکو
یعنی
احترام وکړي.
بله، یعنی ستاسو غوښتنه د نړیوال ټولنې نه په ځانګړي توګه څه ده؟ افغان میرمنې د نړیوالو لوبغاړو لخوا مثلا کوم کړنلارې چې تر اوسه پلی شوې دي دا پاشلی بولی، ناسمی بولی، او وایي چې یو د نه همغږۍ له کبله د طالبانو حکومت لا پیاوړی کیږي او په ترڅ کې فشار پر میرمنو زیاتیږي. ستاسو په خپل مشخصې غوښتنې څه دي؟
مالوبده منګه غوښتنې فقط د خبرې په تنه غوښتنې کوم، منګه بل شي متاسفانه په لاس کې نه دي. نړیواله ټولنه مکلفات لري، خصوصا هغه تړون چې په لومړي دوه تړون وايي کیږي په هغه کې څه مسؤلیت ورکول شوی او طالبان ته باید هغه مسؤلیت دغه ادا کړي، باید هغه فشارونه وارد شي. نه فقط د بین المللي ټولنې د خوا زوایم، اصلا باید ملت خپل خپل غږ دې اوچت کړي. د افغانستان دننه، د افغانستان بیرون باید هر رقم کیږي، د ښځو حقوق باید ورته ورکړل شي. دلته زموږ غوښتنه د ټولو ګډونوالو نه په دې غونډه کې دا ده چې حکومت دغه پیلي چارواکي مجبوره کړي چې دی دغه دغه ته پاسخګو وسیږي، د جواب ورکړي. نو که دا رقم دوام وکړي شاید دی لس کاله نور حکومت کوي او هیڅوک ورته څه ویلی نه شي. یعنې دا د ملت غوښتنه ده، دا د نړیوالې ټولنې ماته فعلا ډېره مهمه نه ده، ماته خپله ملت مهمه ده چې فرض په افغانستان کې وای چې باید جلی مکتب ته لاړ شي.
بله نو بله
چې دی خلکو غوښته مثبت جواب نه ورکړي
بله نو ستاسو غوښتنه دا ده چې په طالبانو لا هم فشار وارد شي. د روسیې د وروستي اقدام نو وروسته اوس میرمنو سره دا ویره پیدا شوې چې نور هیوادونه هم په ورته اقدام سره طالبانو ته مشروعیت ونبخي او په دې سره د میرمنو حقونه د تل دپاره لکه چې تاسو ویره څرګنده کړه تر پښو لاندې نشي. ستاسو ارزونه په دې برخه کې څه ده؟
معلوم دار من غدینا تشویش لرو چې کومه معامله ونی شي چې اولویت بل شي تورتل شي. پس ما په نظر باید د خزه حقوق باید یو مهمه برخه د اجنډا وسیږي او یو مهم شرط وسی په شرط وسیږي چې څو دغه حقوق ورنکړل شي باید دته هم د دې غوښتنه باید عملی نشي یا څو ورته لاپای کونو.
بله ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه د پخوانی ولسی جرګې غړي ګلالۍ نور سپۍ بریالۍ اوسه او ډیره زیاته مننه همیشه تاسو مهرباني کړې ده. خوشاله اوسه. بل په لولا دولسم ټولګي فارغه شوی جونې په داسې حال کې د کانکور آزموینه ته پټم دي چې طالبانو د کانکور په آزموینه کې د جونو په ګډون بندیز لګولای. د دولسم ټولګي فارغه شوی د جونې د دې ترڅنګ چې د ناامیدۍ په حالت کې دي بیا هم له طالبانو غواړي چې دوی ته اجازه ورکړي تر څو خپل زده کړو ته دوام ورکړي. بل لوري ته د میرمنو د حقونو فعالان بیا وایي چې نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه لا زیات کړي. نور حال د شمس آریان پر رپورت کې وګورئ.
وژمه چې په 2020 کال کې د 12م ټولګي زده کوونکې و اوس په خپل سیمه کې د یو شونځي شونکې ده. وژمه وایي چې اوس هم د کانکور آزموینې ته پټم ده. وژمه له طالبانو غواړي چې افغان نجونو ته د شونځي د ورتګ او په کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي.
دغه ما از امارات اسلامي ای خواسته داریم که هر چی زودتر مکاتب برای دختران باز کنن و همچنان ما را اجازه بدن که امتحان بتیم و به هدف خود برسیم و به جامعه ما و به ملت خود خدمت کنیم.
ادا احمدی حمله د ولسم ټولګي فارغه او اوس شون کده. و جما او ادا د خپل لوی هلو د پرکول په پار پر نړیواله ټولنه هم ځخ کوي چې د شونځي په پرانیستلو او کانکور ته د نجونو د ورتګ په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
بل متاسفانه ما اجازه نداریم که بریم امتحان کانکور بتیم و نمیتونیم د امتحانات هم اشتراک کنیم و همه دختر خانمایی که آرزو دارن همه گشان ناامید هستن چون که با آرزویی که دارن نمیتونن برسن.
بل ورته د میرمنو د حقونو فعالان وایي چې طالبان د میرمنو اولنۍ بشري حقونو ته هم ژمن ندي. دغه فعالان نړیوال ټولنې غواړي چې د میرمنو د حقونو په اړه باید جدي ګامونه پورته کړي.
حقوق بسیار زیاد ابتدایی انسانی و اسلامی شان که رفتن به مکتب و دانشگاه و آموزش و اشتراک در آزمون کانکور از به شدت ناامید کننده و بدترین صدمات است که طالبان به بنیاد اجتماع افغانستان و زنان و دختران افغانستان وارد میکنند. اما از آنجایی که طالبان حاضر نیستند که بپذیرند چه جنایات بزرگ علیه زنان و دختران افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت انجام میدهند، بنان به شدت نیاز است تا جامعه جهانی از فشارهای حداکثر بر طالبان جهت بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان و تامین حقوق و آزادی هایشان استفاده بکنند.
خپل د طالب چارواکو ترمنځ هم د نجونو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف شته. سمو دا وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی ویلی و چې د زده کړو د بندیز په سبب ولس له دوی څخه فاصله نیولې. د شننکو په نظر چې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي له خورا لوی تاریخي لوري ته وړل دي. شمساریان امریکا ژغ.
نن مو تاسو ته د افغان کرکټ ټیم د بریا د پیل ځای درښکاره کو. په حیات آباد کې بعد هغه خالی ډاګ لیدو ته لاړ شو چیرته چې د افغان ټیم لوبغاړو خپلې لومړنۍ لوبې کولې او نن هم افغان او ځایي ځوانان پکې لوبېږي. خو لومړی لنډه د مخلو اوس د امریکا او نړۍ په تړاو د امریکا د جمهوری ریاست کاندید ډانلډ ترامپ د مدافع وکیل او د څارنوار تر وروستۍ څرګندونو وروسته اوس ولس د منصفه هیئت پریکړې ته منتظر دی. ترامپ تورن دی چې د 2018 کال په ټاکنو کې د لوڅو فلمونو یوې لوبغاړې ته د موضوع د پټولو لپاره پیسې ورکړي. د دې موضوع وروستی حال د خپل همکار ایوب خاورین نه ترلاسه کوو. خاورین صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. محاکمه کومې مرحلې ته رسیدلې او څه ډول پریکړه یعنی امکانات لیدل کیږي؟ مهرباني.
سلامونه محاکمه وروستی مرحله ته رسیدلی بالکل نهایی وخت دی او منصفه هیئت چې جوری هم ورته ویل کی په نیویارک کې دا قانون شته چې جوری پریکړه کوي قاضی جوری ته غوږ نیسی دغه جوری چې لتیرو پنځو شپږونه رئیسی دغه محاکمه کې ناستول یوازې غوږ ول چې دواړه طرف دواړه لوري څه وایي د مدافع وکیل خبري او استدلال او نظر موریدلې او د استغاثي یا د څارنوالانو شواهد هم لیدلې دي پرون چې کله د دوی نوبت راغی 15 ساعته اور باندې خپل منسکی د بندو دروازو تر شا دی غکیږي قانون دا ده چې دوی دوا پریکړه کولای شي یا به خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ ګناګار بولی او یا به بی ګناه بولی که چیرته ټول د دولس کسیز حیات په یو نظر وی د قاضي کار اسانه دی هغه په هغه اساس باندې خوانی ولسمشر ترامپ ته سزا واوروي که چیرته بی ګناه و بولی په هغه ساعت به قاضي پریکړه وکړي خوانی ولسمشر به بی ګناه وي خو که چیرته دغه منصفه حیات ټول په یو نظر نوی نو د قاضي او د جوري حیات کار لګنور هم وګدیږي جوري حیات کولای سي چې وایي چې موږ په یو نظر نه یو قاضي به ورته بیا ورته وایي چې تاسو یو څه بیا د یو بل نظرونو ته غواغونی سي که غواړي د تیرو ورځو شواهد بیا وګوري کتلای سي یو څه نور وخت واخلي که بیا هم په یو نظر نوی نو قاضي دو انتخاب لري چې یا څارنوال ته وایي چې بیا له سره بل داوا کولی سي دغه محاکمه ختمه وبولي او یا هم د او یا هم دوی ته نور وخت ورکړي د دې محاکمه په انتخاباتي سیالیو باندې اثر دی په دې راپور کې او د محاکمه د پیلیدو راهیسی د ډانلډ ترامپ دریز دادی چې په هغه باندې تورونه سیاسي جنبه لري
زموږ د هیواد په تاریخ کې هیڅ کله د سندې شوی دا یو د سیسه ده دا په انتخاباتو کې مداخله ده چې په خو هیڅ کله په دې کچه نه ده شوی
ولسمشر بایدن او د کمپاین دفتر یې تر ډیره حد د خپل سیاسي سیال په محاکمه د نظر ورکولو څخه کړی ده خو تیر ورځ سینمایي دیموکرات لوبغاړی رابرټ ډینیرو د محاکمه د ودانۍ مخې ته راڅرګند شو
کله چې ترامپ په 2014 کې کاندید شو ټوکه ښکارېده چې دا مسخره او جمهوری ریاست نه نه امکان نه لري زموږ تاریخ هر شوی او چې په خو هم داسې مسخره خلکو جدي نه بلله تر هغه پورې چې بیا به ستر دیکتاتور ترې جوړ شو خو د ټرمپ په اړه به موږ دوهم چانس ولرو او دا ځل هیڅ چاته مسخري نه ښکاري
د همدې څرګندونو له امله د ټرمپ سلاکار جیسن میلر وایي چې ټرمپ رښتیا ویل چې دا یو سیاسي دسیسه ده
د بایدن ملاتړو بل اخر خپل کارو کوم څو میاشتې دا ویل چې سیاست لري محاکمه سره هیڅ کار نه لري خو اوس په نیویارک کې د ترامپ د محاکمه مخې ته راڅرګند شو او د محکمې لجریان یې سیاسي غونډه جوړه کړه
دا د بایدن د انتخاباتي کمپاین یو اعلان دی او وایي چې د 2020 کال د ټاکنو لبایللو وروسته ترامپ بیا وړي وخت ورسیږي او دا یو خطرناک کار دی
هغه بیا کاندید دی دا ځل خطر شته چې هغه به یو دیکتاتور شي او اساسي قانون به لغوه کړي
که زه انتخاب نشم نو ویني به وبهيږي
ترامپ غواړي غچ واخلي او د دې هدف لپاره هغه تر هر څه تیرېدلی شي
د ترامپ کمپاین وای بایدن هڅه کوي چې د ولس پام د خپلو ناکامیو څخه بل خوا واړوي
جو بایدن کمزور او بیزړه دی ولسواکۍ ته خطر دی نه یوازې دا چې د امریکا د قضایا قوه سیاسي کړی ده بلکې سرحدونه هم خلاص پریښي دي چې غیر قانوني خلک ترهګر او مجرمین د هیواد باندې هجوم راوستي دي اقتصاد مو ټکنای دی درې مې نړیوالې جګړې ته روان یو
د پی بی ایس ان پی آر او مارست یو سروي خي چې اکثریت امریکایان د محاکمه سره علاقمندي نه لري خو جوري یا منصفه هیئت په هر حال خپل تاریخي پریکړه وکړي چې د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ ولسمشر چې محاکمه سو برائت ورکوي او یا مجرم پیژني او پراتلونکو ټاکنو کې یو مجرم کاندید وي
اوس هم نور نړیوال خبرونه. د امریکا د بارنوي چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځمې په ورځ په پرا کې د چک جمهوریت د دفاع له وزیر جانا سورنیکوفا سره وکتل. دواړو له روسیې څخه د اوکراین د دفاع په اهمیت خبرې وکړې. بلینکن هغه څه ته اشاره وکړه چې چک جمهوریت د اوکراین د اردو د ملاتړ لپاره ترسره کړي دي، په ځانګړې توګه چې د پخواني شوروي اتحاد پوځي تجهیزات بیا رغوي او اوکراین ته یې استوي. میرمن سورکنوفا وویل چې اوکراین باید دا جګړه وګټي. څومره چې موږ کولای شو باید د اوکراین ملاتړ وکړو. بل پلو، ایران د پنځمه په ورځ د جمهوری ریاست د لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر د راتلونکي میاشتې د رای ورکولو نه مخکې پیل کړ چې د ابراهیم رئیسی ځایناستی وټاکل شي. ابراهیم رئیسی د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی. د ایرنا رسمي خبری آژانس ویلي چې د ولسمشرۍ کاندیدان به د نوملیکنې دپاره 15 ورځې وخت ولري. په ایران کې ټاکنې باید په 2015 کال کې شوې وای، خو د می په 19مه د رئیسی ناڅاپي مړینې وروسته دا نیټه مخې کته شوه. رئیسی او د هغه اوه ملګري چې پکې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم شامل وو، هغه مهال وژل شول چې الوتکه یې د ایران په شمال کې د غره په لمن کې ولویده. تر دې اخوا د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د پنځشنبې په ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په غزه کې د جګړې د بندولو دپاره زیار وباسي. هغه وویل چې زه د نړیوالې ټولنې پر ټولو فعالینو غږ کوم چې د اسرایلو د ظالمانه جګړې د بندولو دپاره خپل اخلاقي او قانوني مسؤلیتونه په غاړه واخلي. هغه په نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې د غزې تړانګې ته د بشري مرستو د رسولو او د اسرایلو د محاصرې ختمولو دپاره کار وکړي. د چین ولسمشر شي جی پینګ د پنځمې په ورځ د غزې دپاره د بشري مرستو په برخه کې د 9.5 میلیون ډالرو او همدارنګه د فلسطیني کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې سره د 3 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. شي جی پینګ وویل چې جګړه باید تر نامعلومې مودې پورې دوام ونه کړي او په خپل دریځ کې د اسرایلو فلسطین د کړکیچ د حل لپاره چې د دوو دولتونو جوړول دي په دې دریځ باندې بیا ټینګار وکړ. بل پلو، په داسې حال کې چې په غزه کې جګړه روانه ده، ناروې، آیرلند او هسپانیې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلې دی. فلسطینیانو د دې اقدام هرکلی کړی دی او په عین حال کې اسرایلو په کلکه غندلی دی. په دې اړه د بیت المقدس نه د لیندا ګردسن د رپورټ پښتو ژباړه تاسو ته وړاندې کوو.
آیرلند، ناروې او هسپانیا د هغه یو سرسلويختونه زیاتو هیوادونو سره یو ځای شول چې د مخه د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلې دی.
Recognition is not a symbolic act.
دا هیواد پر رسمیت پیژندنه سمبولیک عمل نه دی. دا یو قانوني او سیاسي ګام دی. دا یو ژمنه ده چې هیوادونه یې کوي. په دې کې د سیمو سرحدونو او حاکمیت پر رسمیت پیژندل شامل دي. او دا به دغه هیوادونو لپاره قانوني او لوجستیکی اغیزې ولري.
اسرائیلانو د دې پریکړې په اړه په غوسه خبرګون وخوت. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د ترګري لپاره انعام بللې. ځینې اسرائیلي شنن وی له دا سرګندوی چې نړۍ خپل اخلاقی په حال لا سور کړی دا
دی اکستراډینری اکټ اف
د فلسطین د ریاست په توګه پیژندنه په عصري سیاسي تاریخ کې دیو دیموکراتیک هیواد په ضد یو د ترټولو ناوړه او غیر معمولی عمل دی. زموږ هیواد چې دومره په لویه کچه پکې خلک وژل شوی دی، دا بیخي یو د نه منلو وړ دی او زه دا یو د تشدد د کپرې کبولم چې د هیوادونو سره کړی ده.
نظر پوښتنې ښایي چې د اسرائیلو اکثریت د تیر کال اکتوبر د 8 وروسته د فلسطینی دولت ملاتړ نه کوي. د حماس تر روغتیا وزارت په وینا په غزه کې د اسرائیلو په عملیاتو کې د 13,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. ځینې اسرائیلي شنونکي وایي چې د دریو اروپایي هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل د دوو دولتونو حل مفکوره رامنځته کوي.
The recognition of Palestine and the entry of
د فلسطین پر رسمیت پیژندل او په ملګرو ملتونو کې د یو غړي هواد په توګه د فلسطین داخلیدل د خبرو بهیر یو ځل بیا پیلوي. د فلسطین دولت مسله حل کوي. اسرائیل نور د فلسطین د دولت پیژندنه نشي ویټو کولای.
امریکا او یو شمیر اروپایي هوادونه په غزه کې د اوربند او د ټولو اسرائیلي برمته شو د خوشکېدو او په لویدیځ غاړه او غزه کې د فلسطینی دولت د جوړېدو په لوي کوي. خو په عین حال کې دوی د فلسطینی دولت د یو اړخیز رسمیت مخالفت کوي. دا و د لینډا ګریډسټاین د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفسی امریکا غږ.
د ژمن سره سم رازو ورزشي رپورت ته د افغانستان د کرکټ زیات شمیر ملي لوبغاړي د پیښور په بیلابیلو میدانونو کې لوبېدلي چې یو د دغونه د حیات آباد فیس 3 په نوم خالی او مات ډاګ دی چیرته چې نن هم افغان او ځایي ځوانان پکې لوبېږي. زموږ همکار مسکا ساپۍ دغه میدان ته ورغلی او د لوبغاړو نظر هم په دغه رپورت کې ځای کړی دی.
د پیښور هغه ډاګ چیرته چې د محمد نبی، نجیب زادران، ګلبدین نائب او راشد خان په څیر تکړه او ملي اتلان لوبېدلي. په دغه سپیره ډاګ کې ځوانان نن هم د کرکټ لوبه کوي او غواړي ملي لوبډلې ته لار ومومي.
د افغانستان د انټرنیشنل لوبغاړي چې کوم دي دغه شان د خوړلونو او ډاګونو نه حتی په حیات آباد کې، په کچاګړې کې، په ریګي للم کې، په پستخره کې، په د حیات آباد په دغه کندې چې کومې دي دلته دوی به مخکې ورته ډنډونه ویلې، په دغه ډنډو نه وتي دي، په دغه ډنډو ډړي دي. الله رب العالمین تر دغه ځای پورې رسولي دي او تر دا اوسه پورې دا د زلیګي او لوبې کوي او مخ پر کامیابی دي.
دوو کالونه دلته کرکټ کوم، د دې نه مخکې ما هم په افغانستان کې ډېر لوبې کړې دي. د ماشومتوب راهیسه تر اوسه پورې زه کرکټ کوم په افغانستان او دلته، او کرکټ سره زما ډېره مینه ده. زه غواړم چې په راتلونکي کرکټر جوړ شم او غواړم چې د افغانستان نوم روښانه کړم. زه خپل کوشش ډېر کوم چې خپل کرکټ ته ډېر وخت ورکوم، سټډیم خپل سره کوم، کلاس هم زما د انګلیش زه خواري ډېر کوم چې کرکټ هم کوم او درس هم سره وایم چې یو ځای خپل ځان ورسوم.
د راشد خان د غنزور په 2012 کال کې په همدغه ډاک کې اخیستل شوی. د راشد خان او محمد نبی سره په همدغه ډاک کې لوبېدل افغان لوبغاړی مرتضی وای دوی بعد ورځې 100 ساعته خواري کوله.
دلته تقریبا د 2005 د مون کرکټ کو دلته ډنډونو مخکې دلته نو هغه ټیم کې مون سره نبیم کرکټ کو، حمید حسن هم راتله او سمیع الله شینواری هم کرکټ کو مون سره، او بیا دغه نه پښته ده د 2010-11 کې بیا شته بیا راشد مون سره کرکټ کو دلته. نو تقریبا د څو شو افته کې مونږه تقریبا 2-3 میشم کو تا د کیم سی کې تقریبا د جمعه او اتوار به مونږه سیکنډ فرست ټیم میچونو، او تقریبا د څو چې د دوهم تقریبا مخامه پورې کرکټ کو دی ایسیا کې کرکټ کو. مهنت خو ټول پلیرانو کړه، بغیر د مهنت خو نه خونه کیږي، ځکه چې نېشنل ټیم ته چې زیاتې ته ډیر زیات مهنت کوي.
مرتضی هیله لري چې په نږدې راتلونکي شل اوریزه نړیوال جام کې ملي لوبډله تر پای لوبې پورې ورسیږي.
او ستنډي د سويکټ دي چې هغه عمومي د سپینران لپاره ډیر ښه دی، او زمونږ چې د سپینران ډیر ښه دي نن سبا په ورلد کې ګورم سره تقریبا مجيب دی، راشد دی مونږ سره، داسې پسې تیر شي هغه بل هغه هم دی ور سره، دا لیک چینامین چې دی نو هغه الکان ښه دي مونږ سره انشاءالله. نو امید ده چې سیمی فینل ته هغې ته کوالیفای به کوله خیره سره.
افغان ملي لوبغاړي چې په سختو شرایطو کې لوبېدلي اوس په شل اوریز نړیوال جام کې د ځلېدو لپاره چمتو دي او د نورو ځوانانو لپاره الهام بخونکي دي چې په دې سور لمر او ګرمۍ کې له اسانتیاو پرته هڅې کوي.
په لسګونو افغان ځوانان په دغه خالی او کڼ کپړو ډاګونو کې په دې خاطر لوبېږي چې سبا د خپل هیواد لپاره په نړیواله کچه بریاوې ترلاسه کړي. مسکا ساپۍ، امریکا غاک، پېښور.
او د خبرونه په اخر کې ستاسو د ملتیانم بیا هم د زړه له کومې مننه کوم. اوس د سحر عظیمی په کوربتوب د امریکا غږ دری خبرونه پیلي. تاسو یې وګورئ. نو تاسو په خدای سپاروش، په ورځم په خیر. علامه